مشال اړډي د تاسو قربا ګل ایازل د مشال اړډي په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته خبرې وایم. په روانه غړې کې تاسو لپاره د مشال مرکه لرو. په دې مرکه کې تاسو لپاره دوا شخصیتونو سره د مشال اړډي په مرکه اوریدل شي. هیله لرم تر پرونی تر پای را سره اوسئ. مشال اړیته تاسو غوږی د خبرونه په سر کې مو سره ژمنه کړی و چې په روانه غړې کې تاسو لپاره مشال مرکه لرو. نو لومړی مرکه ته راشو. په مشال مرکه کې شیر عالم شینواری عامل مدې نوموړې لاتیرو سلور د شکلونو رایسي زده کړې ورکوي. شیر عالم شینواری ډیر کتابونه هم په پښتو کې ژباړلې دي او د یو استاد په توګه تعلیمي نظام کې نوي آیډیاز معرفي کړې دي. شیر عالم شینواری وایي د زده کوونکو تخلیقي صلاحیتونو رابرسره کولو لپاره کار نه کیږي، باید پخوانی نصاب ختم شي او ماشومانو ته د سوال کولو صلاحیت ورکړل شي. د ده په خبره دا د ټولنې هرې څانګې سره تعلق لرونکو ذمهواري جوړیږي چې شعوري هڅې وکړي او راتلونکي نسل روښانه مستقبل لپاره کار وکړي. راځي چې مشال مرکې ته غوږ شو.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه. د مشال اړودونکو په مشال مرکه کې ستاسو قربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر موږ په بیلابیل خبرونه کې هم غږ اوري، شیر عالم شینواری صاحب ملمد. شیر عالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت دی چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره، ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کوو. شیر عالم شینواری صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
ستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت ویستلو. زمونږ پښتنو سیمه کې داسې شخصیات ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمونږ په بیلابیل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځئ هم، خو زمونږ اوریدونکي په لږ شان کې ستاسو زمونږ تعارف ته وکړو. نو بحث یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وئ؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي، یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1901 کې مې پیدایش شوې ده. پیدایش ما بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلې ده. لوړګي کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی ما، او د پېښور یونیورسټي نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی ده.
نو د دې زدکړې لکه تاسو خپل د کورنۍ کومګ ګورو، شینواری صاحب ک د پښتنو سیمې موږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده. نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیرې خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېرې مجبورې وي. خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والی وجه وا چې الته شعر او ادب خلکو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد دی، اول ورته ویلې هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې سترګې غړولې وي. نو فاروق شینواری مې ډېر د نږدې نه لیدلو، د هغه کورنۍ سره مې تعلق و. بیا د شعر او ادب ټول نه غټه وجه دغه وه چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټولو خبرو وهڅولم. او بیا انګریزۍ سره مې په دې وجه رابطه شو چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریدی او د خیبرو، نو انګریزۍ سره مې توجه پیدا شوه. نو پښتو سره خو ما تاسو ته مخکې نه ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض وموندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلم وکړم او زه لوستلم وکړم او زه خواریم په همدې کې وکړم. بس دا مې شوق و. ګنې زمونږ په علاقه کې داسې هېڅ سچویشن نه و. زمونږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو د کاروبار شوق لري او مجبورۍ هم همدغه وي. دې د ټرکونو د ترانسپورټ سره شوق لري. زما ټول وروڼه هم ترانسپورټ سره متعلق وو. د زما په پورا خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شنواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلی، موږ ته تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو، نو تاسو ځانګړتیا که موږ وګورو شعر، ادب، یو استاد په حیث معنی لیکوال، کم کم هغه دي چې هغه موږ ته چې کم معلوم دي، د دین علاوه شته؟
زما تعلق د دې ټولو شعبو سره په یو حال کې ځکه وو چې زه استاد وم په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټولو شعبو سره، زما ژبې سره هم شوق و، ادب سره مې هم شوق و، ورسره د فن سره تړن لرونکي خلکو یو هنرمندانو سره مې هم تعلق و، د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو آرټستانو تر اوسه پورې چې هغې څومره ارتقا وه یا څومره منزلونه ترې کول، نو دا به مونږ تاسو به یو ځای تللو دلته ټوکه خیالو کې دا به مونږ کور کول. نو دې سره مم شوق پیدا شو، د دې د ژوند حالاتو سره مم نږدې نه مو ولیدل، یا په دې وطن چې څه تیر شو نو دا مم ټول په خپلو سترګو ولیدل، د لوی فنکارانو نه تر درمیانه او د هغې نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلي دي، د ټولو فنکارانو آرټستانو شاعرانو دیبانو سره بېعینهي په نفسي تعلق دی. او دا زه صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعران دي باندې، که د کوټې څومره شاعران دي، که د کراچۍ کې څومره پښتانه شاعران دي باندې، د ټولو سره زموږ بیا تعلق وو. او دې
شنواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی، لکه تاسو خپل لیکوال هم یې، داسې یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته، خوونکو ته تجویز کوي چې دا یو کتاب، لکه دا ګران دی خو لکه خامخا وته به چېرته دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي.
دا خو زه ماته ګرانه شي، خو لکه که تاسو په پښتو کې ووایي نو زه به وایم چې په کار دی چې موږ د خوشحال خټک د زندګۍ پوره حالات وګورو، کلیات خوشحال، او هغې کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړي دي، نو ما خیال دی چې موږ به په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونه را تیر شوی دی. د هغې نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه، د هغه کلیات، او بیا د غنی خان، که بیا موږ د انګلیش په دې حواله په دې ریجن کې چې څه تیر شوي وي، که موږ بغدادي پیر وګورو، دا دومره لرې نه دی چاپ شوی، کال 1914 1214 کې د نصیر احمد احمدي صاحب کتاب چاپ شوی دی. نو داسې چې که چاپ کتابونه موږ وګورو، نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټوله علاقه کې چې څه تیر شوي، بیا موږ ملکنډ فیلډ فورس چې موږ وګورو، نو دا د انګریز دور نه اوسه پورې چې څه تیریږي، دا د هغې یو ریپلیکه ده، د هغې یو ریپلی ده باقی ده. بیا انټرویو ود هیسټري زما په خپله زندگی کې زه ډېر اوران افلاسی، بالکل، او هغې ترجمه هم شوي دي. داسې موږ که وګورو په انګلیش کې د مای خیبر میرج وګورو، 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلی، ځان ته به د پښتنو خورۍ هم یو هغه د شاه شجاع د افغانستان خورزه پې واده وه، د د مور د شاه شجاع خورزه وه، او هغه په 18 کاله په خیبر کې تیر کړو. دا په نیټ باندې ټول موجود دی، پی ډی ایف فایل کې هم شته دی. نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سایل صاحب ژوند او حالات کتل، بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي، د لایق زاده صاحب لیکل دي، د اسلم خان حاجي صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې لیکل کړی وي، زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به د ټول حالاتو نه خبرې، او هر ځوان لپاره دي چې دا ټول وګوري. دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره دي چې وګورو، موږ به د ټولو سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره روان دي، دا دلته څه کېږي او چرته به ځي. دا که په دې موږ ځان پوه نه کړو، زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې، او آینده حالات موږ بیا وپېژنو یا پته ولګولی شو چې آینده به څه کېږي. نو زما په خیال خو دغه زما یو کمزوري سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار دی چې ځوان کول د دې نه خبر شي.
نه دا ډېر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل. د مشال لیدونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال، ادیب، شاعر، ښوونکي شیر عالم شینواری صاحب مېلمه دی. یو وخت د مالو د میرستو به حاضری کوم.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر سو شیر عالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو کپ موږ د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلي دي، دا هغه څومره دي؟ او لکه موږ ما ته اوسم بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو ستایل په ډان اخبار کې براتلل، په نورو ورځپاڼو کې براتلل، په سټیټمنټ کې براتلل، نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلې هم دي کتابونه خپل هغه هم تاسو راغلي دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خوش کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي، نو مې لاین اپ کړې دي، خلا مې چپ باندې راوځي چې ته را سره وخت نه ملو شوې. یو دوه مواد دا چې کله هم یو لیکونکي په اصل کې چې کله زما څخه دا مطلب نه چې زه بالکل په اصل کې یو لیکونکي ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه په کې بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سیزونه په کې اډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپ تا یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړي. البته دا چې لیکل خډیر دي، د دې ریویوز هم دي، د دې فلم ریویوز هم دي، د کتابونو ریویوز هم دي، د شخصیتو ریویوز هم دي، په دې کې د اټستانو د ژوندۍ حالات هم دي. نو دا ریویو ما نه پاتې نه راوي چې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بلا ډیر سیزن دي. البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کم استادان د پرایمری سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل، چې هغه موږ ویلو چې کوم په لاس باندې موږ محسوسولی شو یا موږ لیدلی شو، کوم چې موږ نشو محسوسو، موږ په لاس باندې راغستل نشو یا په سترګو لیدلی نشو خو موږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې موږ وینو
بالکل
خود موسیقي بنیادی طور سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د
ماشومانو په حساب کې
بالکل په حساب کې به موږ څنګه اچو، په دې باندې په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، که څوک ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي چیر زه ته انګلیش ټیچر مې نو زبر انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګي یو ځای کوم چې زه انګلیش ته وخم، بیا به دا اردو سره څنګه کوم، دا به زه بایولوژي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میت سره، دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو. په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه لپاره موږ یو ټیچینګ کټ تیار کړو، یو داسې اعلی ورته وایي چې پاره کې دا ټول سیزونو پاره کې لوبې هم شامل وي، پاره کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورنی، هغه هم موږ شامل کړو. د دې لپاره چې کلایمیټ چینج دا اوسې کم طبیعي بربادي ده، نو چې دین خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زموږ لپاره، دا کټ کول نه دي پکار. اوس چې کوم به موږ وکړو، موږ سره وکړ لري نشته، موږ بوټي پیژنو نه، ځکه دا د فولکلور نه زموږ پورا حافظ نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزونو، او اوس هم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل نه باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما په لیکل کړو، او زه د فوکل پرسن هم د پښتونخوا، نو دا چې درې سلو پنځه کال کې ډېر ډېر لرې نه شوی، خو دا ډېر ډېر ریلیونټ او بهترین سیزو.
څنګه تاسو ویلي تاسو ځینې کتابونه په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړل دي؟
خو دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شي دي چې لکه څه سم کړی دا ډېر ویسر نه چې هغه کوم ډېر ضروري ما ګڼل نو دا څه نکړي. ما خو تاسو چې ما ولا کتاب تک نه دی ورکړی، خو دا څه مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي، انګریزي ته انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي.
خو
او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی، فریګمنټري غوندې ورته وایي چې په حصه حصه کې دی، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري. او زه مطمئن کېږم نو بیا به ما خبر وکم چې زه وایم چې نه دا مکمل نه دی، دې کې څه چینجز پکار دي، دا به بیا څو ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري. خو شیئر کړې مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپلو ټولو سټوډنټانو سره مې شیئر کړی دي، او دا مې یو شوق دی.
چې دا خبر ته اشاره وکړه، یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې اصلي حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یاد غکیږي، او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی. وجوهات علت څه دی؟ ها
نه دا څه دی چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لستل دی هغه خو د ټولنیز او رسنیو په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دی، او خصوصي تک لیکل خلکې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خصوصي تک ریسرچ په حواله چې وګورم مخکې سره پېښور یونیورسيټي واغې نه بری سرچ خرکو کوله، اوس خدای سمره یونیورسيټي چې په هغه کې د پښتو څانګې دي، او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ور سره اختلاف کې دي شي ځنه موضوعاتو سره غوایم چې په کار دي چې زمونږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټډنټانو له زیات توجه راوګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي، یعنی په یو موضوع باندې کار وشي نه که په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیتو باندې کار ډېر شوی هم دی، لکه مثلا ګولایا صاحب او داغه کار او زیار داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی. خو که موږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند، لکه داسې موضوعات به موږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته. که موږ موضوعات راواخلو، موږ شخصیت پریږدو، شخصیت باندې ډېر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې، نو دغه صرف یو کمی ممکن ده چې تحقیق په هغه ډګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسيټیانې جوړې شوې دي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی، یا ایون په اردو کې کم کار کېږي، یا ترجمو چې څنګه ډېر زیات ضرورت دی موږ ته هغه کار نه دی شوی.
شنواری صاحب تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د از استاد او وسم پروفیسر په توګه مانی، تاسو خپل خبره هم مکړه چې تاسو داسې یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خیبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي. که په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام ته مونږ ګورو، نصاب موجود دی، کتابونه ښه ډیر دي، لیک لوست هم شته، پوها څومره ده؟ که مونږ ګورو د خوونکي چې دي نم پخوانه دا یو غدا چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهوم معنی ځان پویول د هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دی کنه؟
بالکل او ما غرنګ دی، ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرم نه ده شوی، صحیح معنی کې بالکل نه ده شوی. زه په خپل دې خبرې قائل ما تقریبا سلور دیش کال د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی په کار ده. زمونږه د ټیکسټ بوکس چې څنګه مکمل ختمېدل په کار دي، ټیکسټ بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټي بالکل بیخي بلاک کوي. کانټینټ چې هغه د بر نه راغلی دی هغه ماته اچولې شوی او ما سیزي سټوډنټ ته ورکوم، هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولی، فکر نشي کولی، دا زما قصور هم نشته ځکه چې ما ته همدغه کانټینټ راکړی شوی دی. هغه لږ ډېر غونې تبدیلې سره بیا مغه بچي ته خیم بچي مغه ریپروډیوس کوي، نو هغه کې د نقل انتهایی ډېر رجحان دی. دا موږ نقل پروموټ کوو، دا عقل او پوهه او شعور نه راولو، کریټیکل تھنکینګ به هلته چې کانسپټس او آیډیاز راشي. څنګه چې تاسو په خپل موږ چې چرته تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام ته چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی، هغه کې به د ماشوم پوها او د هغه تنقیدي شعور به بیدارولو کوشش کوي، ځان نه به هغه لیکل کوي، هغه به خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي، هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکې ځي. دا به نه وي چې هغه کې یو ټیکسټ بک دی هغه به ګوري او د هغه ټیکسټ بک نه اخوا دیخوا نوټس ارسبه دی باقاعده ډایجست کوي به او ماغه به چې کوم دی واپس روباسي او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي. دا به کانسپټس او آیډیاز ماته راولي. دې آیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھینکینګ کریټیو تھینکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي.
نو آیا دا ممکن هم دا شینواری صاحب چې کوم ګور څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده؟
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولی چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتلی چې دا د دې لیول ماشومان لپاره وای کنه بیا دا چې دا کریټیکل ټینکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویجوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې دی یو ماشوم چې ټوینز هم وي نو دا بل ماشوم پرنګ ذهن نه وي دا هغه پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي دا هغه انوایرمنټ جدا وي دا هغه فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او پاغې باندې پوهاولو یا د پوهېدلو انداز جدا وي نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فی الحال بالکل معتبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کې دی شي دا بالکل کې دی شي دا یو انډیویجوال ټیچر هم کولای شي چې په خپل بطور ټیچر په خپل کوشش کوم چې څومره زمانه کې دی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه تاسو په خپل دور کې بچره نه اوریدلې دا خو پرنسپل سره والا زموږ خصاتي چې هغه ته ميدار تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سره اتفاق وکړلو او بیا خپل ملګری په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز تر د لینګویج ټیچر کار نه دی دا د هر ټیچر کار دی تاسو نوې نوې آیډیاز نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کیږي هغه کې د تمن وایي چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چلو زمونږ د مور ژبه نه ده
بالکل
پښتو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده دا پورتو خو زما د مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وایي چې څه نوم دی د کم کلی ورور دې څه کار کوي والد څه کار کوي روزګار دې څه وي او تاسو په علاقه کې څه مشهور دي نو ماته په بالکل ناراضي ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر زنه شم کوله او دا لیک اف کانفیډنس دی چې ما شوم ته موږ کانفیډنس لیول پروید کړی نه دی دا سره نو زه هم چې دا به دغه ما شوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی زه شخصیت ما زه خبرې کولای شم ما کې دا پوان شتري چې په سټیج باندې راځم پر اوستر باندې زه درېږم نو دا به غوښنه پک بیا یو بل قدم ملي بیا به ځان خپل کیسه جوړول شي زه به ورته یو لاين لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز باندې روانو په منډه روانو او په لاس کې سکاپی یا کاغذونه دا غوښنه پک خپل کیسه ورپسې ولیکي دا ترس کې کو تقریبا 2000 کال اوسو چې دینه مونږ نیو خلاص شوی دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو ځکه چې دا کریټیویټی زمونږ بلاک شوی دا نو بس دا شی وخت چې دا څه کوي لکه مونږ با غزړه ستوري ډی کنسټرکټ کوو
خبر خو
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شینواری صاحب د پروګرام د اخري برخه ده تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزاد خون کې پتو غمانی کمن د خیبر پختونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی ضلعو کمن خبره کو د سیمو خبره کو نو څنګه ګوري تاسو
ګوره دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کې خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي
معنا دا چې سکولونه زیاتېږي کتابونه زیاتېږي مفت کتابونه ورکو مفت کتابونه ورکو سکولونه زیاتېږي سکولونه به زیاتېږي یونیورسيټي به زیاتېږي کومه مو په دې درجه به بره نه کیږي ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته
صحیح
کریٹیکل تھنکینګ باندې پیدا کیږي. زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کیږي, لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي. دا ضرورت نشته پکې, دا جس پکې مونږ نه لري چولې, دا چپ نه مونږ هغه خالی کړی دی. نو بیا به څنګه ترقی کیږي؟ په ترقی کې دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي, یونیورسټیانې ډېرې شوي دي, جنکو سکولونه هم زیات شوي دي, اسلامی مدارس هم ماشاء الله مونږ ښه وافر مقدار کې. تاسو ته پته لګي چې په هر مرحله محله سکول جوړ شوی دی, بالکل جوړ شوی دی. او ښه خبره ده, او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي, مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېره مینه لرو, ډېر زیات شوي دي. خو فکر او سوال پیدا کېدلو کومه طریقه ده؟ نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسې طریقه د دنیا کې بچه رشته نه, که چېرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم, نو هغه د پاکستان ته راشي, زمونږ د وطن دی وګوري, بالکل 2500 کال نه زیات وخت کم تعلیم و کم طریقه وه, نو هغه اوس هم جاری دی.
شنواری صاحب, لکه تاسې خبره وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسې وکړه چې په کار څه ده, د نصاب خبره خو تاسې وکړه, خو د بهسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسې خپل د خوانه یو نوښت او مکلولو چې خوبونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړي کول لپاره خو تاسې ورته یو هغه جوړ کړلو, خلکو له پکار سي دي چې خپل توګه باندې هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري, او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبره کوم؟
بس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي. دا سفر چې کوم دی, دا ډېر اوږد سفر دی, صبر آزما سفر دی. دی کې به والدین هم, دی کې به د والدینو بچي هم, او دی کې استاد هم, او بیا سربیره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی, څوک پالیسي میکر دی, څوک پالیسي امپلیمنٹ کوي, څوک پالیسي راوړي, نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي. نو په کار دی چې هغې ته مونږ داسې نصاب جوړ کړو چې هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کړي, فکر پیدا کړي, هغه ماشوم به پخپله باندې د دې معاشرې خیال ساتي, هغه به پخپله باندې انشاءالله په خپل فکر باندې خپل آینده لار ځان ته ټاکي. که دا کار مونږ نه کوو, دې ته ځان ژغورو, دا به چیرې داسې نه کوي.
شیر عالم شینواری صاحب, په اخره کې ستاسې غږ ټول اوریدونکي اوري, زه یو کشر په حیث مانی د زمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس څه پیغام وي؟
پیغام می بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شوري حسې وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه خپل به حیثیت استاد یا به حیثیت شاعر ادیب یا به حیثیت والد یا والدین, دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو, دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخته مونږ خپل خبره ورسره وکړو, دې تعلیم نه به بیا هم څه جوړ شي. او کله موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته مې فیس ورکړی دی, ماشوم تللی دی, زما نور کار ختم شو, بس زه به خپل کار کوم, نو بیا داسې به کېږي نه. زه هم په کار دی چې دا ټول څومره کسان چې مې یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصه وانه چي, نو زموږ آینده مستقبل هېڅکله نه روښانه کېږي, نه په شاعرۍ باندې کېږي, نه به په ادب باندې کېږي, نه به په سکولونو زیاتولو باندې کېږي, دا به هوریزنټل ډیولپمنٹ نه پکار, ورټیکل ډیولپمنٹ هم پکار.
شرالم شینواری صاحب, ډیره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو, ګټورې خبرې مو زمنګ اوریدونکو سره مو شریکې, ډیره زیاته مننه تاسو نه.
ډیر جزاک الله, خوشاله شه, ډیر مننه تاسو نه.
د مشال اوریدونکو, په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتلي شخصیت شرالم شینواری صاحب خبرې واوریدلې. په همدې ځای پروګرام رانغاړو, په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم. تر هغه پر خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي, پلوی مسپارم.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال اړوند ځانګړي خبرونه ته تاسو غوږی, په لومړي نمای کې مو شیر عالم شینواری سره ځانګړي مرکه واوریدله, اوس درته بل ځانګړي مرکه وړاندې کوو. په مشال مرکه کې خبریال او لیکوال شمس مومند ملمدی نوموړي په نویمه لسیزه کې صحافت پیل کړی وو. شمس مومند د وو کتابونو لیکوال دی. د نوموړي وروستی کتاب د خیبر پختونخوا قدرتي وسایلو په اړه دی. شمس مومند وایي د پښتنو سیمه له قدرتي زیرمو ډکه ده, خو له دې څخه ګټه نه پورته کیږي. دی وایي د کتاب په اردو ژبه کې لیکلو مقصد د سیمې په اړه هغه خلکو ته رسیدل وو چې په دې خبره پوه شي او د دې لپاره اواز پورته کړي. راځي چې مشال مرکې ته غوږ شو.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه. دا مشال رادیو درنکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیت سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار په اړه مانی، د هغوی له خلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت، خبريال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. شم صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکثر موږ په خبرونو کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. خو موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایو چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پنی غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي، شمس مومن زما نوم دی. نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما، تحصیل دی، سب ډیویژن دی او کلی هم دی. نو دغه اوسیدونکو ما زیږیدل او ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې هم په خپل کلی علاقې کې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کاله می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې. او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپاړسم اردو کې می اول کو، بیا یو دریش کاله پس می دوباره داخله واغسته په پېښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیګري واغسته په 2019 کې اوسه. او د درشان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او د تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې. او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو، د مشل هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
خبره خو وکړله. زمونږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمونږ مشران چې دي هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي. په تاسو باندې هم داسې فشار وو کنه؟
نه جی، دغه غټه وجه دا وه چې دغه فشار را باندې ځکه نه وو. دوه وجوهات، یو خو دا چې انتهایی د غریبي کورنۍ سره مې تعلق دی. پلار مې ساده زمیدار سړی و، بیخي مکمل انپڑھ تبلیغي و. نو هغه ته دا پته نه وه چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور مې الله پاک له جنتونو ورکړي، سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغې هم نه وکړې، خو په دیني تعلیم کې دومره لیک لوست پې کولای شو. او د قرآن مجید نه صرف دا چې په خپله یې ویلو، بلکې په سونو بزرګونو د هغې شاګردانو خلکو ته به یې ښوده. نو د هغې خواهش دا و چې بس ته سبق ووایا، تعلیم ووایا چې هر څه کې لکه. نو نور دغسې پابندي راباندې نه وه. همدا وجه وه چې زه اول د خپل د یو تره زوی، چونکې هغه هم په هغه ټایم کې انجینیر وم، د هغه په خوښه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرینګ ته. حالانکه دغه زما چونکه د ذوق برابر شي نو، نو ما انجینیرینګ هم وکړو، په هغې ته نوکری هم ملاو شوله. خو چونکه شوق چې دی د صحافت سره او د ادب سره و، نو لهذا هغه چیزونه مې بېرته پرېښودل. نه مې انجینیرینګ سرته ورسوله، نه مې هغه نوکری سرته ورسوله، او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا خبره مې هم درته کوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی.
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړو چې په دغه الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې هغه چې کوم دغه انجینیرینګ پړای کوي، دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملاو شو. خو زما خوشقسمتي دا وه چې کوم زما ملګري هلته ما ته ملاو شو، نو پاره کې صحافیان هم وو او شاعران او ادیبان هم وو. زما ناسته پاسته به د ډیوټۍ د ټایم نه پس بیا ټوله به د هغوی سره وه. او ما کلته دغه ناستې او دغه برکت و چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې، بلکې زه به کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي نو هغه د رپورټنګ نه کوي او یا د نامه نګاره نه کوي. او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړې وه. 1915 کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي، د هغه په اوکسا وهلو باندې او د هغه په راپارولو باندې نو اولنی کالم می په هغه ټایم کې په 1915 کې لیکل او دا غي درستو بیا چې دنه صحافت هم شروع شو به حیثیت ډیسټریکټ کرسپانډنټ او درستو پسې بیا چې دنه په دغه سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا پیښور ته هم چې دنه را منتقل شوم او په پیښور کې مشته يم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوی دي، د کالم نگار، د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصری هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاری ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي، د صحافي که صحافت په هغه کې وي، په میدان کې وي، که د سوشل هغه وي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې اووه کتابونه الحمدلله چاپ دي. دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو، پښتونخوا کې وسایل. د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او د هغې باندې تجزیه او تبصره ده. د دې نه علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی. هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مومن قوم او د هغې تاریخ او شجرې یو دا ډېر زیات تفصیلي معلومات.
د 2011 کال کې تاسو چاپ کړیو د مومن قبایل؟
مومن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ کړو، او دویم ایډیشن په 2015 کې چاپ شو، دریم ایډیشن په 2014 کې بیا چاپ شو، او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوی دی. بس زما اوس په پی ډی ایف باندې اچولی دی، غواړم چې خلک نه فایده واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی، همداسې هم په آنلاین دغه باندې. زما کتاب چې یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیات خلک خوښوي، او چونکې تاریخ په دغه حواله باندې د مومن تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی سوا زما د دغه لیک نه، نو یو دغه ډېر اهم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې، ما در تر هغه وخته پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي په مختلفو اخباراتو کې. نو ما هغه کالمونه راواخیستل او هغه مې انضمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې په هغې کې دغه ټول حالات دي چې تیرو شلو پنځشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمنګ لپاره کوم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو انشاءالله دا به دغه نورو ټولو کتابونو ته ماته په دې وجه باندې ورکوي چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې کوم طالب علمان دي زمونږ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس، هغوی څه ناڅه شکل کې تحقیق کوي، خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي، صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي، زمونږ سیاسي، سماجي او صحافیان، دانشوران، ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي، او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره اواز اوچت کړی شي، او دا خلک په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمسمون صاحب، په همدې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو، خو اوس یو وړوک شان د مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اډیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پښتونخوا وتلی شخصیت، خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب مېلمه دی. یو ورکشاپ د مالو د دمیر استو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر استو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړله د پښتونخوا د وسایلو، او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی، تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې تاسو دا کتاب چاپ کو لومړی خو د پښتنه ده او نور در نه کوم بیا
ډیر ډیر خپل پښتنه ده ګلای صاحب بنیادی خبره ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانې کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې ده اغا د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټولو خلکو غوګونو او سترګو ته رسول دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي او دا زه ګڼم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی زمونږ مسلې چې د چا د وجې جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوهېږي هم نه نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دغه شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پیغول غواړي یا که مونږ دا وایو چې مونږ سره زیاتې کېږي نو نیک پرېږه دې هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کېږي نو په زیاته دی چې مونږ یې په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزۍ کې وایي نو زه ډایرکټ ورته په خپله ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه دې په خپلو مسلو باندې پوه کړم نو دا وجه ده چې ما د اردو انتخاب کړی دی زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده ما سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي خو د صحافت چې دی غیر پاره مې د اردو لار خو حکړې ده او جسمره کتابونه زما اوس راځي تقریبا سلور پنځه کتابونه دا په اردو کې
شمزوبون صاحب په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل نو خو به ډیر دی خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره لکه هغه کتاب خو بیا به ډیر تاسو تفصیلی خبرې هم پکې کړي خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله کې راغونډو نو راغونډول ګران کار دی خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو ته اشاره کړی ده
صحیح ډیر مهرباني اصل کې دا چې کډر ټول پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی یعنی اوه بابونه دي
ها
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دا غي موږ استعمال څنګه کوو دا غي موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي یو دوهم دا چې موږ دغه اوبونه څنګه بجلی کې جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ له څنګه دا غي استعمال پکار دي دوهم ترین دا چې ټوریزم موږ له الله پاک خاصه ځایونه راکړي دي کم زمونږ د ځایونه دي چې هغه اوس پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي دا غي په شابه باندې څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالولای شو په دې کې باقاعده سفارشات شته رې په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفعه تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفعه دا موږ ته اجازه تر کوي خو حکومت یا د غوې ادارې موږ ته اجازه نه راکوي
خو دې کې شزمان صاحب تاسو خبره یاد ساتئ تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډیر لوی کمپاین هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او په دې اړه باندې قانون سازی هم کړی وو
ګورای صاحب دوی چې هر څه کړی دي دا ټول تفصيلات زما په کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دي هغه هم لیکلي دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري دا غیر لپاره چې د یو کس په یو هدا باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوي په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوځ لکه د ټوریزم خبره که موږ وکړو صرف عمران خان صاحب به صرف ویل چې یاره کومراټ چې دی نو یو ډېر بهترین شعر او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړو چلو کومراټ ښه چیر دی خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړې د نړۍ نه نو د هغه دپاره آیا تا د کومراټ دپاره روډ ساس کړی دی چې هغه ته سفر کولی شي آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې پنځه شپېته هوټلې جوړې شولې ځنګل کټ کېږي او هوټلې جوړېږي او د صفایي هیڅ قسم بندوبست نشته دی زه په تېر درې کاله کې تقریبا درې ځل چې دی کومراټ ته تللی یم او چې هر ځل زمنو افسوس کوم چې یاره بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کېږي په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي او د ټول نغټه خبره ده چې ټوریزم په عالمي نړۍ باندې انټروډوس کول یا د هغې پبلسټي کول یا خلک راغوندل راغوښتل دا د وفاقي حکومت کاري خو له بده مرغه چونکې ټوریزم اتیا فیصده چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی په نور ملک کې نشته دی لہذا زمونږ وفاقي حکومت چرې هم خپلې هغه ذمهوارۍ په ښه انداز کې نه دي پوره کړي چې یا ټورستان خپل ملک ته راوغواړي او ورسره د دې نه علاوه بیا چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي د هغې لپاره هم تر اوسه پورې د عالمي نړۍ نه هغسې بډینګ نه دی شوی موږ سره دیارلس ځایونو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دی په دې دیارلسو کې صرف په دوو ځایونو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی هغه روزي او یو نه زین زمنګ تر اوسه پورې چلی نه همدا سي بند پراته دي.
څنګه تاسو خبر وکړه د اوبو خبره وکړه د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه بیا دینه پسې تاسو د تیلو خبره وکړه دغه وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصیلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونو ته ویلي یو سوات او بل کلیات دلته به موږ کاغان نارندا به ټوریزم وو. نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې ته سیلګرین باقاعده ځي. نو ما عرض دا کوو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی، خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلی کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا وګوري کوم دغه شان تک ګومزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري که ته غلام خان ته لاړ شي ښایسته ځایونه د سیلګرۍ ځایونه دا زموږ په ټولو قبایلي سیمو کې شته دی، نه صرف د سیلګرۍ ځایونه یعنی ښایسته په هغې کې اوبګانې دي سیندونه دي رودونه دي چینې دي ځنګلونه دي بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي. تاسو تورخم بارډر او لنډې کوتل وګورئ ریلوی ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي مطلب دا چې ټیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلور ټیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي. د دې سره سره مطلب دا چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی کاغه تیل دی کاغه ګیس دی بل ورځ وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی داغه ډګینګ شروع شوی دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولی دی. نو دا هغه شونه دي چې دلته صرف امن امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف ښایست دې علاقې خرڅېدی شي دا ور سره ترقي هم کولای شي بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاڼي سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح پکې شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د راروان نسلونو ژوند بدلولی شي.
بالکل څنګه شب سګمان ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتي زیرمو نه ډکې دي، په دې به خبرې کوو خو یو بلشن د مالو او د دمې رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکوو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
تمیر شمسومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمسومن صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پښتونخوا د وسایلو خبرې وکړي تاسو چې دومره وسایل ارسر شته دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیبر د قبایلی سیمو چې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې کہانی لیکلې ده، نو څنګه ګوري د انزمام دارې سلونیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دي او کنه؟
ډېره زبده یم د بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خو لا پوره بالکل نه دي ملاو قبایلي عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطیانې شوي وي، یو خو دا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زموږ غونتې د انزمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته وخودل یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې رسنګ انزام پوشي نو به د دې علاقې نه به پیښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي نو تاسو خو ممکن نه و. خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوی او دغه اویو کالو د محرومو
د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وی، نو ډیره لری هم نه وه چې یاره ترقی تیزه شوی وی. بدقسمتی دا وه چې د انضمام نه فوراً بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم، هغوی زه که دا خبره وکړم نو شاید په بعضې خلکو باندې ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې هغوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ کړ او کومې ډغرې ووهلې په تیر څلور کاله کې، زمونږ معیشت زمنگا سیاسی عدم استحکام زمنگا تہذیب او کلچر ته جسمره نقصان ورسېد، په ځوانانو کې چکم قسم لا یو یو نیگیټیولی اگریسیو پالیټکس چې دینو هغه په کیسه به مونته دې شي زره غولا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انضمام نه پس هغوی بالکل په دې اړه سره پوهیدل نه چې هغوی څه وکړي. د دې لپاره زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو. وفاقي حکومت نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټه جوړه کړله د انضمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي. گورنر صاحب بله کمیټه جوړه کړله، او وزیر اعلی صاحب دریمه کمیټه جوړه کړله. اوس ته ماته ده وایا چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټې نه جوړې، او زه بحیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو څلور کاله تیر شو او پنځو کسان له بدغې نومونه هم نه ورځي چې کومه کمیټیانې دوی جوړ کړې دي، د هغې مقصد څه و، هغوی په خپل مقصد کې څه وکړل. نو چې کله داسې یو حکومت سره موږ مخ شو، نو ښکاره خبره ده چې انضمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل، هغوی کې مایوسي هم شته دی، خفګان هم شته دی. درېیمه خبره دا ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو، لہذا په ان اف سی ایوارډ لاندې چې کوم د 3% وعده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو، نو هغه د نورو حکومتونو نه هم نه رسېږي. یعنی سوبي په هغه باندې راځي نه کړی شولې، او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړې څومره چې لګول په کارو. نو دا وجه ده چې ترقیاتي کارونه هم ډېر کم په دغه علاقو کې شوي دي، او مسلې هم له هماغسې پرتې دي چې په روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې موږ ګورو حکومت بار بار دا یو دعوه کوي چې په هغه سیمو ته نمائندگی ورکړې ده، او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړې دي. خو دا حکومت خپل دا دریځ خو بیانې په ظاهره باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې هغه ځی خلک اوس محسوسی چې انضمام روستو، آیا اوس هغه پرور ورته دغه ورسیږي او کنه؟ عام ولس خبره
چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجي طور باندې هغه څه ناسه په مشره کې کردار دی یا نظر دی، هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلي کې نه زرغونېږي. ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقي نه کېږي. د اویو کالو محرومي کم از کم لس کاله ټایم اخلي په کار دار چې دغه وشي، او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه انضمام دا ریکمنډیشن تیار کړی وو، دا هغوی ورکړی وو دا ټایم فریم. خو له بده مرغه چونکې د پی ټی آی حکومت راغی، هغوی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 550 صفو ډاکومنټ چې وو هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو، په هغې عمل نه شو. نو همدا وجه ده چې دغه د ترقی پروسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لاړ نه. اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمایندګي میلاو شوې ده، په صوبایي اسمبلۍ کې هم میلاو شوې ده، په لوکل باډیز انتخابات هم شوي دي. خو څنګه چې ما درته عرض وکړ چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان، نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې نو کم چې سادهګان خلک دي، عام خلک دي، هغوی خو مایوسه دي. هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ لپاره ښه و. د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی، کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی، کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي، هغه په ټول ملک کې دي. خو دا خلکو ته په لومړي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي، نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري. عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري. پکار دار چې دلته خصوصي مراعات ورکړی شي، خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو لا په روایاتو باندې هم، او لږ شانتې د دغه خلکو په مزاج باندې یاره چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو دپاره دوی څه کردار ادا کولی شي. او درېیم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسټیانې، کالجونه، نو هله به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي او دوی به خوشحاله وي.
شمس مون صاحب د پروګرام د پای شېبې هم دي په اخره کې که موږ ته تاسو دا یو پوښتنه هغه کېږي چې نن سبا که موږ حالات ته وګورو، د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي دي چې د اوسېدو اسناد نه لري، نو که موږ وګورو په قبایلي سیمو کې د پولې دواړو غاړو ته یو باونډو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري؟ آیا دا به د ولسونو ترمنځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کم هغه پوری ورسی دا بس نتیجه ورکی
ګلای صاحب دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روانې نه یو ستونزه ده. په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړی و بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبه چې کله په اګنور کولو باندې را شي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته یې چې دی نو دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې لزینه ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې بشری کړي دي. او چې کله اوس اکدم پالیسي بدل شوله نو هاتی کې پاو میں سب کا پاو اردو اردو او محاوره ده چې کله اوس اربیچی سبي ویلي چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې د دې وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو څومره ریپیډلی په یو میاشت کې دنه دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دي او کنه دي. نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر زیات کلیئر یم او هغه ستم چې اوسه پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس. نو اوس که ته ډنډه راخلي په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده. نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي او هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قرب اره ورکړی دي زمونږ په مېشه په صد باندې په سمام موشنه تر باندې چې کوم دغه اثرات پریوتلو هغه الډي پریوتي دي. په کار دا ده چې د دې لپاره لګونتي نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ته افغانستان د وېخ پر وطن دی هلته تلل موله په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې لپاره مناسب انتظامات کول ضرورت دی هغه باندې په کار چې پاکستان هم سره مرستي وکړي او عالمي نړۍ هم سره مرستي وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده دا باندې او په یو ان سی آر باندې زور اچول پکار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتل او خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زموږ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه دا وی لپاره کم اس کم هغه بنیادی سہولیات یو څو میاشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د دغه یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي.
شمسوبون صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو مراسره خپل نظر شریکو ډیره ذات مننن تاسو نه
خوشاله اوسه ګلان
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې. هم دې سره پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي په لوی اعلان سپارم.
نشنا